بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في دين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالماجد دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری المریز کال د تلې یا میزان د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول له 21مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 13مې نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونه په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې ایرانی قومونه د نظام پر ضد د دښمنانو د رواني عملیاتو چورلیز تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم د تاریخ باندې درته وړاندې کیږي. ورپسې په ایران کې د وروستیو پیښو په حق له ځانګړو پروګرامونو د لړۍ وړومبی پروګرام اوري او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې تر عنوان لاندې د دغه سیمې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوښ شه د دې محل خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویاند وویل ایران به ډیر زر په اروپایی کسانو او ارګانونو متقابل بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګه ویلی دی د ایټمی وسلو د ختمولو لپاره هیڅ لرلید نشته. طالبانو د تیر حکومت د سیاسي شخصیتونو غونډې ته غبرګون ښودلې او روسیې صهیونیستي رژیم ته خبرداری ورکړ. وسوم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه وزارت ویاند د زنو ایرانی مسؤلانو او ورګانونو خلاف د یو اړخیزه بندیزونو په لګولو کې د اروپایي اتحادیه د خارجه وزیرانو د شورا پریکړه په کلکه وغندله او ویل ډیر ضربه د اړوند اروپایي اشخاص او ورګانونو خلاف متقابل بندیزونه اعمال او اعلان شي. د ویلو دا چې د اروپایي اتحادیې د خارجه وزیرانو شورا پرونده اخلاقي امنیت د پولیسو او د ایران پر پولیس ځواک او د هغه په ځینو مدیرانو همداشان په 1100 شخصیتونو باندې د بشري حقوقو د مسایلو په پلمه بندیزونه ولګول. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی بیگا دغه فیصله په کلکه وغندله او هغه د نړیوالو حقوقو د خلاف ورزي او د ایران د اسلامي جمهوریت په کورنیو چارو کې د لاسوهنې څرګند مصداق وباله. ناصر کنعانی ټینګار وکړ د ایران ستر ولس لدې مخکې اروپایي اتحادیه او د هغې غړي د بې عملی او د امریکې د زیات نه زیاتو غیر قانوني بندیزونو سره د ملګرتیا په وجه د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکي معرفي کوي. په ملګرو ملتو کې د ایران نمائندګۍ ټینګار کړی چې د ایټمی وسلو د خپراوي د مخنیوي په تړون کې د بیاکتنې د غونډو پرله پسې ماتې ښودنه کوي چې په بشپړه توګه د ایټمی وسلو د ختمولو هیڅ هیله او امید نشته. په نیویارک کې په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د نمائندګۍ صلاحکار حیدر علي بلوچي د دغه سازمان د عمومي اسمبلی د کمیټې په غونډه کې د ایټمی وسلو په حق له د ایران د اسلامي جمهوریت ورسته لیتوګي او دریزونه بیان کړل. هغه څرګنده کړه په کال 1948 میلادي کې د اټمی بے وسله کونه په حق له ملګرو ملتو د اړومبني پریکړه لیک له صادرې دوه حصے او بیا په 1992 کال کې د اټمی وسلو د خبراوي د منع د تړون په لازم الاجرا کې دو سره نړیوال نظام له اټمی وسلو د نړۍ د پاکولو په لټه کې وو، خو اټمی هیوادونو په دې لړ کې د حقوقي ژمنې له منلو سره سره په عمل کې د خپلو اټمی زیرمو په کمیتی او کیفیتی پیاوړتیا سره نه یوازې په دغې ژمنې عمل نه دی کړی، بلکې دغه نه پابندي بیخي څرګنده هم ده. هغه زیاته کړه امریکا او انګلستان د هغو اټمی هیوادونو په سر کې دي چې د اړوندو زیرمو په زیاتولو سره خپلې ژمنې ماتې کړي دي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. طالبانو د تیر حکومت د سیاسي شخصیتونو غونډې ته غبرګون ښودلې. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي غړي د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو او سیاسي شخصیتونو د آنلاین غونډې په غبرګون کې وویل خلک له دغو کسانو سره هیڅ مینه او دلچسپي نه لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پرون د حالاتو د څېړنې په موخه د یو شمیر سیاسي او مدني شخصیتونو انټرنیټي غونډې ته په اشاره سره مدعي شو چې د دغو کسانو هڅه ابسته او خلک دوی نه غواړي. کریمی زیاته کړه د طالبانو حکومت د تماس د کمیشن په جوړولو سره د هغو کسانو او مسؤلانو د جذبولو په لټه کې دی چې بهر ته تللي دي. په عین حال کې د کابل ځینو خلکو د یادې غونډې له ګډونوالو غوښتي چې افغانستان ته ستانه شي او له اوسنیو چارواکو سره خپل اختلافات له نږدې څخه حل کاندي. د ویلو دا چې د افغانستان له شخصیتونو سره د تماس کمیشن له لارې د تیر حکومت ځینې چارواکي او مسؤلان هیواد ته ستانه شوي دي. ګرانو اوریدونکو، د افغانستان په ختیځو سیمو کې داعشي ترهګر نیول شوي دي چې په اړه زمون خبریال یو رپورټ را لېږلی، نو راځئ چې وویرو.
امنیتي ځواکونو د داعش ډلې دوه مهم غړي نیولی دي. د طالبانو د موقت حکومت د استخباراتو ادارې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې موظفینو په خورا پیچلو عملیاتو کې د داعش ډلې دوه مهم غړي بلال مشهور په ابو خالد او حمزه چې په بلال چپرهاري مشهور وو نیولی دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې نیول شوو کسانو د ټولنیزو شبکو فیسبوک او ټلګرام له لارې د اسلامي امارت پر خلاف منفي تبلیغات کول او هم له دغه شبکو له لارې د داعش لیکو ته د ځوانانو د جلب او جذب لپاره کار اخیست. د استخباراتو ادارې له لوري په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې نیول شوو کسانو د غراز د ننګرهار په ولایت کې د ګڼو ملکي او بیګونه وګړو په وژلو کې هم لاس درلود. د خبر پانې په ونا نیول شوي کسان د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ استوګند چې له تیرو څو کالو راهیسې د داعش ډلې په لیکو کې فعالیت کاوه او زر به نسبتي دوسی عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې د دې خبر پانې سره یو ځای خپور شوی، نیول شوو کسانو په خپلو کړو جرمونو اعتراف کړی او د هغه کسانو چې د دوی له لورې وژل شوي نومونه او ادرسونه هم ښودلي دي. تېره ورځ د استخباراتو ادارې د داعش ډلې مالي او ترور مسول هم چې د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ استوګونو نیولی و. بل پلو د ننګرهار امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د یوې ډلې غلو او جهلکارو د نیول کېدو خبر ورکړ. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان قاري عبدالصبور زابلی وایي د دې قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې کارکوونکو 8 تنه نیولي چې 6 تنه یې په غلاو او 2 تنه یې د جعلي پیسو د کارولو په قضیو کې لاس درلود.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې 8 تنه نیولي دي چې له جملې 6 تنه غله دي چې د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې غلاوې کولې او 2 تنه جیلکاران دي چې جیلي پیسې پر خلکو تېرولې، خلک یې په خطا ایستل.
نوموړی وویل چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوښ شه. د ملګرو ملتو د انسان دوستانه مرستو د غږ ملتیا دفتر په افغانستان کې د بیوزلې د نیم په نیمه زیاتېدو خبر ورکړي. له کابل زمون خبریال رپورټ راکړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د انساني چارو غږ ملونکو دفتر یعنی اوچا ویلي چې په وروستیو 3 کالو کې په افغانستان کې فقر او بیوزلي 50% زیاته شوې ده. د دغه رپورټ له مخې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ اندازه له 90% ته رسیدلې ده. ټینګار وکړه بې روزګاری، د عاید کمیدل او د بیو زیاتېدل په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو عوامل دي. دغه دفتر په افغانستان کې د بیوزلۍ د ختمولو لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. لبل خو د خوړو په نړیواله ورځ د بشري حقوقو څارونکو سازمان په یو ریپورت کې ویلي د افغانستان نیمایي خلک چې څه باندې 19 میلیونه کیږي له سخت خوراکي ناامنۍ او همداشان خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د روسیې پخوانی وزیر اعظم د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری مدودوف پرون له یوکرین څخه د ملاتړ په حق له صهیونیستي رژیم ته خبرداری ورکړ. د راشا ټوډی د رپورټ له مخې مدودوف ویلی دی ک اسرائیل وغواړي چې د وسلو په لیګلو سره له یوکرین څخه ملاتړ وکړي نو دا کار به له تل ابیب سره د ماسکو په اړیکو خرابونکو اغیزه وکړي. د روسیې دغه چارواکي د سرګندونې پس له هغې وکړې چې د صهیونیستي رژیم یو چارواکي ویلي وو اوس وخت دی چې اسرائیل هم د ناټو د غړو هیوادونو په شان له یوکرین څخه د وسلو ملاتړ وکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د افغانستان د اوا خبري اجانس له مخې د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې پروند کرکټ د 2022 کال د نړیوال کپ د سیالیو له پیلې دو مخکې په لومبنې تدارکاتي لوب کې د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ د نړیوال کپ په یو بل وارم اپ میچ کې انګلستان پاکستان ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ټیم سبا چهارشنبه له پاکستان سره دوستانه سیالي وکړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصره
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. ګران اوریدونکو، سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې عنوان یې د ایرانی قومونه د نظام پر ضد د دښمنانو د رواني عملیاتو چورلیز. په ایران کې د بلواو له پیلېدا یوه میاشت تیریږي او اوس د بلواګانو میداني ډګر په ډاګه شوی دی. په ایران کې بلواوې له د یوې ځوانې کورد جینې د مړینې په پلمه پیل شوي دي. که څه هم د دغې جینې مړینې عمومي احساسات خوږمن کړي، خو هغه څه چې له دې وروسته د ایران په مختلفو ښارونو کې پیښ شول ښایي چې د اسلامي ایران د مخالفانو خفګان او درد د دغې ځوانې جینې په خاطر نه دی، بلکې یوازې د دغې خارزې د مړینې څرنګوالی په ایران کې د بلواو او تاوتریخوالو ته د شکل ورکولو لپاره په پلمې باندې بدل شوی دی. دغې جینې له مړینې سره په یو وخت په رسنیو کې د یوې بلوچ جینې لپاره د یوې پیښې اوازه خپره شوه. د دغې اوازې په غبرګون کې د جمعې له لمانځه وروسته ترهګر عملیات پلان او اجرا شول چې په لسګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول. له دې سره په یو وخت د یوې بلې جینۍ مړینه چې د لورستان ده مطرح شوه او امنیتي ځواکونو پورې وتړل شوه. اوس د یوې بلې ترک جینۍ د مړینې په اړه اوازه په خپرېدو ده. د دغو اوازو او پیښو د یو بل تر څنګ کې خودل خودنه کوي چې په ایران کې د قومیتونو په اړه هدف منه او پلان شوی سناریو په اجرا کې دوده. د اسلامي ایران غلیمانو په تیرو څلور څلوېښت کلونو کې د اسلامي نظام پر ضد د خپلو هدفونو د تعقیبولو لپاره له ټولو اوزارونو ګټه اخیستې ده، خو خپل فاینل هدف یعنی نسکورولو ته نه دي رسېدلي. اوس په ایران کې د قومیتونو د تنوع په ګټه پورته کولو پسې دي تر څو د اسلامي جمهوریت پر ضد قومونه ولمسوي او راوی پاروي. په حقیقت کې دښمنان په ایران کې د قومیتي درز درامسته کولو لپاره له میرمنو د ګټه پورته کولو په لټه کې دي. د ځوانې جینې مړینه د احساساتو په تیره بیا قومونو ترمنځ د عواطفو د راپارېدو سبب ګرځي. د دغو جینکو د مړینې له څرنګوالي روایت جوړول هم د قومیتي بلواګانو زمینې برابروي. په بله وینا، په ایران کې قومیتي بلواو ته د بڼه ورکولو په هدف د وژلو جوړولو سناریو اجرا کیږي. د نظام د غلیمانو اخیستون دا دی چې په دغو سناریو ګانو سره د هیواد په مختلفو سیمو کې د بلواو او تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابرېږي. لدې مخکې د خوزستان او سیستان او بلوچستان په شمول د هیواد په مختلفو سیمو کې دغه سيناريو اجرا شوه، خو د خلکو او امنیتي ځواکونو زیرتیا سبب شو چې قومیتي شخړې به نتیجې پاتې شي. خو اوس دښمنانو د ایراني قومونو د لمسولو لپاره ډیره هیله پیدا کړې. د دوی استنباط دا دی چې په دغه اقدام سره په ایران کې د پلو نا امنی زیاتېدلې شي او بل اخره عامه افکار د حکومت پر ضد په پراخه توګه راپارول کیږي. که د حکومت پر ضد د عامه افکارو منظم کول ممکن نه وو، د مختلفو قومیتونو شتون ته په پام سره د ایران د ویشلو سناریو تعقیب کړي. شک نشته چې د فارس خلیج د سنډي عرب هیوادونو په شان ورکوټي هیوادونه د صهیونیستي رژیم امریکای او اسلامي جمهوریت نظام د غلیمانو مطلوب دي، ځکه چې دغه هیوادونه په اساسي توګه تابع دي او د توان خودلو طاقت نه لري او د خپلواکۍ خبره هم نه کوي. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه ته وښیم.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینه ومنې. عزیزانو ښه او نیک مرغه سهار درته غواړم. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له 1ویشتمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 13مې نیټې سره برابره ده. دو سوا یو کال مخکې د 2348 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 28مه نیټه د ایران او روسیې د دوهمې جګړې په بهیر کې د ایروان ښار د روسي پوځیانو تر واک لاندې ورغی. دغه ښار د فتح علي شاه قاجار په وخت راوپرځید او روسانو ته وسپارل شو. د دغې ماتې پایلې د ترکمنچای په نامه هغه تړون و چې د قاجار د بادشاه د بې کفایتۍ له امله د قفقاز او د آذربایجان د شمالي سیمو څخه پراخې برخې له ایران جلا روسیې ته وسپارل شوې. یو سل 1550 کاله مخکې د 1308 میلادي کال د اکتوبر په 13مه نیټه الاسکا ټاټوبه امریکا ونیوله. الاسکا ټاټوبه د امریکا په شمال لویدیځ کې پراته ده چې څه ناڅه 1,500,000 متر مربع پراخوالی لري. الاسکا تر 1308 میلادي کاله په روسیې پورې اړه درلودله او د دغې ټاټوبه تیلي سیمه تر 1308 میلادي کاله پورې د تزاري روسیې د حدودو برخه وه. خو د تزاري روسیې بچا د دې لري پراته او د خوا کنګل شي بم ځکه ساتل په خپل ګټه نه ګڼله، نو ځکه په دغه کال کې الاسکا په کابو $1,000,000 پر امریکا خرڅ کړه چې نن سبا د امریکا نه 48م ایالت حسابېږي. الاسکا اوس د امریکا یو تر ټولو ډیره شتمنی لرونکی ایالت دی چې د 1918 لسیزې را په دیخوا ډېرې مهمې تیلي سرچینې پکې کشف شوی او د استفادې وړ ګرځېدلې دي. سل کاله پخوا د 1922 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه په انګلستان کې بی بی سی رادیو جوړ شو. دا رادیو په پیل کې خصوصي و، خو په 1928 میلادي کال کې د حکومت تر څارنې لاندې راغله او د انګلستان په حکومتي رادیو بدل شوه. د بی بی سی پروپاګاندا خبرونکي رادیو له 1928 کال څخه د ټلویزیوني پروګرامونو خبرول هم پیل کړل. د بی بی سی رادیو بودیجه چې د نړۍ په مختلفو ژبو پروګرامونه خپروي د انګلستان د حکومت لخوا برابریږي. که څه هم بی بی سی د خبري بې پلویتوب ادعا کوي، خو په وروستۍ نیمه پیړۍ کې د انګلستان د حکومت د تبلیغاتي اوزار په توګه کارول شوی او د مختلفو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لندن د دخالت او لاسوهنې لپاره یې زمینه برابره کړې ده. پر دې سربیره بی بی سی تل د لورنیونکو رپورټونو او خبرونو په خپرولو سره د درېمې نړۍ په هیوادونو کې د لویدیځ په تېره بیا د انګلستان استعماري او ګټه لټوونکي سیاستونه توجیه کړي دي. یو نیوی کال پخوا د 1921 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه د برېښنا کشفونکی توماس ایډیسون مړ شو. هغه د 1928 میلادي کال په فروری میاشت کې په امریکا کې زیږیدلی و. ایډیسون لوړې زده کړې نه درلودلې او یوازې د ډیرو پوښتنو په کولو او د زیاتو ازموینو په ترسره کولو سره د خپلې پوهې او خبرتیا کچه لوړوله. هغه په زلمیتوب کې یوه کیمیاوي لابراتوار جوړه کړه او په پراخه پیمانه یې مختلفې ازموینې پیل کړې. ایډیسون په ډیر مهنت او زیار سره وتوانید چې ډیر ایجادات او اختراعات په خپل نوم کې ثبت کړي، چې تر ټولو مهم پکې د برېښنا او د بلب یا ګروپ ګرامافون او فونوګراف جوړول.
تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، په دوام کې په ایران کې د اورستیو پیښو په هکله د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ لومبه برخه او ورپسې لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې اوریدل شي.
د ایران ورستۍ بلواوې. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، خیچاري عزیزانو، اوسم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې په ایران کې د وروستیو پیښو او بلواو په هکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
پاګوردونکو، په ایران اسلامي جمهوریت کې ورسته نه قرار یعنی او بدلونونه د دښمنانو د تبلیغاتي او د سیاسي ګټو پر توکولو او د هغوی له بیړې د ډکو او برسیرانو جاجوانو سبب شوي دي. موږ به په څو پروګرامونو کې کوشش وکړو چې په ایران کې د بلوا او د علتونو په اړه غور وکړو. په لومړي پروګرام کې په ایران کې د ناکرارۍ لپاره د سیمې د ځینو عربو حکومتونو او د امریکا او د هغې د اروپایي متحدانو د رواني او د رسندوي جنگ او د وروستۍ ناکرارۍ ته په پام کولو په ترڅ کې د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب او ساتلو کې د ځوانانو په رول غور کوو.
په ایران کې د روسیو څو نیو پیښې، د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د امریکا او د ځینو اروپایي حکومتونو د سیاسي او د تبلیغاتي ګټه پورته کولو سبب شوې دي. د تل په شان د ایران سیمهیز او لسیمی ور اخوا دښمنانو د ایران د پیژو په اکله ل بیړی ډک او برسیرنې جاجونی وکړي او هڅه یې وکړه چې د ځینو ځوانانو په لمسولو سره چې په کمښتونو او ځینو سیاستونو باندې خپه وو د ناکراریو له دوام سره مرسته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په تیرو څه د پاسه څلویښتو کلونو کې ایران ته د ګزار د ورکولو لپاره له ټولو اوزارونو فرصتونو او موقعیتونو څخه د استفادې کولو په حال کې دي. د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له پیل راهیسې امریکا او د واشنگټن سیمهیز او اروپایي متحدان د ایران له اسلامي جمهوریت سره په دایمي ډول د جنګ کولو په حال کې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسي نظام د راپرځولو لپاره د سیسه او هڅه د امریکا او د هغې د ځینو اروپایي متحدانو دایمي او ستر سیاست وو او دی. د ایران د اسلامي جمهوریت په څلور څلویښت کلن ژوند کې په ټولو کړکېچونو، ناکراریو او ترهګرو حملو او د 1980 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ایران باندې د عراق د دیکتاتور صدام په تیری او په ایران اتکلن تپلی جنگ کې د امریکا او د ځینو اروپایي حکومتونو په تیره بیا د انګلستان او د ځینو عربو حکومتونو لاسونه لیدل کېږي. کله چې اروپایي هیوادونه پوه شول چې د اقتصادي بایکاټ، د پوځي تیری او د ایران د لوړو سیاسي شخصیتونو په شمول د ایران د اسلامي انقلاب د کابو 12,000 عادي او د ملاتړو کسانو د تیرور په وسیله د ایران د اسلامي انقلاب په راپرځولو کې خپلو هدفونو ته نه رسیږي، نو په ایران کې د کړکېچ د رامنځته کولو لپاره رسندوی او رواني جنگ ته مخه کړې ده. او په ایران کې په وروستیو پیښو کې د تیرو څلویښتو کلونو په شان د امریکا او د ایران د ملت د نورو دښمنانو او بدغواړو لاسونه ښکاره دي. په هر حال په ټولو هیوادونو کې د سیاسي او ټولنیزو بهیرونو او د حکومتونو په سیاستونو او کرچار باندې اعتراضونه او ناکراریانې شته، خو ایران یوازنی هیواد دی چې د امریکا او د اروپا حکومتونه پکې لاسوهنه کوي او د آوازو په خپرولو او یو رسندوی جنگ کې د ناکراریو د دوام هڅه کوي. په دې ډول چې د ایران بدلونونه د نړۍ لومړی خبر ګرځي، په داسې حال کې چې په همدغه وخت کې په افغانستان کې د ښځو او د ماشومانو بوژنوونکي وژلې ترسره کیږي، کومو ته چې لویدیځ رسنۍ د یوه خبر تر حده هم پام نه کوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ایران د وروستیو اونیو د پیښو په حق لا په وینا کې وفرمایل، په دنیا کې ډیرې بلواوې رامنځته کیږي، اوس تاسو وګورئ چې په اروپا په فرانسې کې کله نکله د پاریس په وټونو کې مفصلې بلواوې رامنځته کیږي. زه پوښتنه کوم، آیا داسې مخینه شته چې د امریکا ولسمشر او د ولسي جرګې کانګرس غړي د بلواګرو ملاتړ وکړي؟ آیا داسې مخینه شته چې پیغام واستوي چې موږ د تاسو په څنګ یو؟ آیا داسې مخینه شته د امریکا پانګوال نظام او د امریکا حکومت اړوند ډله ییزې رسنۍ او له بده مرغه د سعودي عربستان د حکومت په شمول د سیمې د ځینو عربو حکومتونو په شان د امریکا ګوډاګیان راشي چې د بلواګرو کسانو ملاتړ وکړي؟ داسې کومه مخینه شته؟ داسې مخینه شته چې ووایي چې موږ پلنی سخت اوزار یعنی هارډویر او پلنی نرم اوزار یعنی سافټویر بلواګرو ته ورکوو چې هغوی وکولی شي له یو بل سره په اسانۍ سره ارتباط ټینګ کړي او خپل کار تعقیب کاندي. دا ډول کوم شی دی د دنیا په کوم ځای او په کوم هیواد کې مخینه لري؟ خو په ایران کې داسې وشول یو ځل نه دوه ځلې نه بلکې په ځلونو ځلونو. د ایران د اسلام انقلاب د دښمنانو ستره پانګه اچول هم د ایران په ځوان او له انرژۍ څخه په ډک ځوان نسل باندې دی. ځوانه پرګنا په هرې ټولنې کې له توان، انرژۍ او ډیرو استعدادونو څخه د برخوریدا له پلوه د دې جوګه ده چې د ټولنې په راتلونکي کې ټاکونکی رول ولري او ځوانان په هره ټولنه کې د نوموړې ټولنې اصلي پانګه بلل کیږي چې په بیلابیلو علمي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي، هنري او ورزشي وغیره وغیره په ډګرونو کې د هغه ټولنې د ودې او د پرمختګ زمینې برابرې کړي. په ایران اسلامي جمهوریت کې هم ځوان نسل د هیواد په پرمختګونو او بدلونونو کې ستره ونډه پر غاړه لرلې ده او د اسلامي انقلاب له بڼه خپلېدا او د هغه تر بریالیتوب پورې او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په بیلابیلو ډګرونو کې د ځوانانو د شتون کتونکي وو او یو. د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام او د حضرت امام علی علیه السلام عملی سیرت خیی چې له تحرک څخه ډک او نوی او د غشیندونکو نسل په توګه ځوانانو ته پام کول باید هیڅکله هیر نه کړی شي، ځکه چې له بل هرې پرګنې او ډلې ځوانان د وحی او د اسلام د عدالت غوښتنې مخاطبان دي. د ځوانانو په مرستې سره و چې دین د تاریخ په هنداره کې له ټولنې سره تلپاتې او زوال نه منونکی پیوند ترلاسه کړ او د ایران د ملت و برخلیک اغیز وشینده. د ایران د اسلامي انقلاب اروخاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له دغه معنوي پانګې په خبرتیا سره هغه د اسلام د خدمت کولو او د بچهی رژیم د نسکورولو لپاره وکاروه او له هر فرصت د ځوانانو د تفکر او د روح د تکامل او د لوړتیا لپاره استفاده وکړه. د ایران د اسلامي انقلاب معمار په 1324 هجري لمریز کال کې د اسلامي غورځنګ له هماغه پیل څخه وویل د خدای په قدرت باندې تکیه او په ځوانانو باندې اعتماد سره د خدای دین له دښمنانو سره مقابله وکړي. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په وخت کې او له هغه وروسته په 1980 میلادي لسیزه کې د عراق د صدام رژیم په تکلن تپلی جنګ کې د ځوانانو په بسیج کولو او کاراولو د هغوی په پرتمینه ګډون کولو سره د ایران بیرغ په خپلواک او په قدرتمند ډول ورپوه.
د ایران د اسلامي انقلاب اروخاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران په ځوانانو کې عزت غوښتنه یو نه انکارېدونکی حقیقت باله او له دې کبله د دوو چورلیزی او د ټاکونکو شعارونو یعنی خپلواکۍ او ازادۍ دوام د هغوی په لوړو ګامونو کې ممکن وګڼه. له دې کبله د ایران ملت په تیره بیا ځوانانو د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړتیا لپاره د کلیدي شعارونو د تحقق لپاره هر ډول هڅه کړې ده او د هغه پر سر یې په هیڅ بیې او قدرت سره معامله ونه کړه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې د ځوانانو لپاره مهم او اساسي ونډې ته قائل وو. په دې حکله د ایران د اسلامي انقلاب اروخاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د وینا په یوې برخه کې ویل شوی دی چې ستاسو ځوانانو لوړ همت و چې موږ بریالی شو او تر یوه حد مو له ایران څخه د فساد جړه وویستله. دا تاسو ځوانانو واست چې په سرشیندنې سره مو اسلام دښمنانو او د پردیو له لاسوهنو وژغورله او تاسو یاست چې باید په قدرت او د کلمې په وحدت سره اسلام د خیانتکارو کسانو له لاسوهنو وژغورئ. په اتکلن تپلی جنګ کې د عراق له صدام رژیم سره جنګ کول په عمل کې د ځوانانو پر اوږه وو. داسې ځوانان چې 40 کلن یا 30 کلن وو هغوی په اته کلن تپلی جنگ کې داسې حماسې او میړانې رامنځته کړې چې د ایران له ټیټو هسکو په تاریخ کې تل پاتې شوي دي. د ایران ځوانانو د تپلی جنگ له ختمېدو وروسته د سرشیندنې او د زړهورتیا په همهغه روحیې سره په اقتصادي او علمي ډګرونو کې د ایران د پراختیا او د ودې لپاره ستر ګامونه پورته کړل. ایران د خپلو ځوانانو په پوهې او استعداد سره د سوله ییزو مصارفو او استعمال لپاره د اټومي انرژۍ د سونګو څرخې ته ورسېد. داسې ځوانان چې دیرش کلن وو، له همدې کبله سهیونیست رژیم او امریکا د ایران د سوله ییز اټومي پوهې د ودې د مخنیوي لپاره د ایران د اټومي ساینس پوهانو ترور او وژل په اجنډا کې شامل کړل. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په ایران کې د کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د ایران د ملت د دښمنانو او د امریکا د اقداماتو یو دلیل د ایران د پراختیا او د ودې مخنیول وبلل او په دې هکله یې وفرمایل: هغه څه چې زه یې احساس کوم د هغوی انګیزه دا ده چې احساسوي ایران د هر اړخیز قدرت په لور د پرمختګ په حال کې دی، او هغوی دا خبره نشي زغملی، دغه خبره احساسوي ویني، هغوی ویني چې د خدای په مهربانۍ سره د ایران ځینې زړې غوټې یعنی ستونزې د ختمېدا په حال کې دي. البته ایران ډیر مشکلات لري، په دغو مشکلاتو کې په تیرو کلونو کې جدي حرکت شته. د دغو مشکلاتو د ختمولو لپاره، د دغو غوټو د پرانستلو لپاره د پرمختګ په لور حرکت ویني چې هغه په ایران کې ګړندی شوی، دا یو حقیقت دی. د ایران په ټولو برخو کې انسان یو ګړندی حرکت ویني، احساسوي، دغه کار هم احساسوي. هغوی نه غواړي دغه پرمختګ ترسره شي، ویني چې د چوټې کې دا په حال کې کارخانه چلول شوي دي، ویني چې پرو بنسټه شرکتونه فعال شوي، ویني چې ایران په ځینو برخو کې ورځ تر بلې پرمختللي تولیدات لري. هغوی ویني چې په ایران کې داسې کارونه ترسره کیږي چې کولی شي د بایکاټ یرغل چې همدا اوس د دښمنانو یوازنۍ وسله بایکاټ دی شن کړي. دوی دا ټول شیان ویني د دې لپاره چې د ایران د پرمختګ دغه حرکت بند کړي، نو ناستی او پلانونه یې کړی ده. دا ښکاري چې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د ځوان نسل د بیلولو لپاره، د وروستیو ناکراریو د رامنځته کولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت هڅه په ماتې محکومه وه او ده او ویبه.
ګران اوریدونکو، په بل پروګرام کې به د ایران د وروستیو ناکراریو په رامنځته کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دښمنانو د ناکامو هڅې په هکله له تاسو سره خبرې وکړو. تر هغه وخته پورې له تاسو اجازه غواړو.
خاط او بریالي اوسئ. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د تهران د پښتو خبرونې خواږه مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار لویدیز آسیا په تیرونۍ کې نومی ونیز پروګرام له نننۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. په پیل کې درته د ځینو پیښو یوه لنډه خلاصه او ورپسې مو هم د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدلو ته رابولو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
Thank you.
د ولسمشر د څوکۍ لپاره عبدالرشید رشید د عراق د پارلیمان د اعتماد رائے، د امریکا اور عربستان ترمنځ تاوتریخوالی، او د لبنان او سیونیستي رژیم ترمنځ د سمندري پولې په سر موافقه. په تیرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا سیمې ځینې مهمې پیښې وې، نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو.
قدرمنو اوریدونکو، د عراق د پارلماني انتخاباتو له یو نیم کال تیریدا وروسته بالاخره د کوردانو د دوو اصلي ګوندونو ترمنځ له اوږدو کشمکشونو وروسته د پنجشنبه په ورځ د دغه هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره پارلماني غونډه ترسره شوه. عبداللطیف محمد جمال رشید او برهم صالح د عراق د ولسمشری د څوکۍ دو اصلي کاندیدان و چې په لومړني رایو اخیستنو کې هیڅ یو کاندید لازمي رایه ترلاسه نه کړی شو. د عراق په پارلمان کې په دوهمې راګیری کې د اخیستل شویو ټولو رایو له شمېرنې وروسته عبداللطیف رشید بریالی شو، 128 رای وګټي. برهم صالح ته چې نه نوی رای ګټلې ماته ورکړي او رسمن د عراق نوی ولسمشر شي. رشید او صالح د کوردستان د وطن پالې ته دی غړي دي. د عراق د نوی سیاسي نظام را رامنځته کېدا وروسته په دغه هیواد کې د موجودو مذهبونو او قومیتونو ترمنځ د قدرت د ویش په اساس د ولسمشرۍ څوکۍ له کوردانو سره اړونده شوې ده. هغه عرف او روی سره سم د کوردانو د داخلي موافقه او تفاهم پر اساس چې تر 2013 کال پورې واکمنه وه، له ډیموکراټیک ګوند سره د کوردستان سیمې مشري او د وطن پالې اتحادیې سره د ولسمشرۍ څوکۍ چې د طالباني د حیات په ژوند کې له هغه سره او د هغه له مړینې وروسته لخوا له فواد معصوم او برهم صالح او اوس هم عبداللطیف رشید ته منتقل شوې ده.
عبداللطیف رشید په 1944 کال کې زیږیدل دی او دمګړې د کوردستان وطنپال اتحادی غړی دی چې لدې مخکې د عراق د وخت د ولسمشر خدای بخلی جلال طالبانی د مرستیال او د اوبو خور د وزیر په توګه فعالیت کړی دی. د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د پارلماني انتخاباتو نتیجې او د ډیموکراټیک ګوند په وسیله د عراق د پارلمان د 2 څوکیو ترلاسه کولو ته په پام سره دغه ګوند په بغداد کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د کوردستان سیمې د مشرۍ د ساتلو ترڅنګ دا تمه درلوده چې همدغه موضوع سبب شوه د نوي ولسمشر ټاکنه له مشکلاتو او پیچلتیاو سره یو ځای شي. د عراق د نوي اساسي قانون په اساس ټاکل شوی ولسمشر باید په 45 کې د شپږ اویمې مادې په اساس اکثریت لرونکي پارلماني فریکشن تا د نوی حکومت جوړولو لپاره بلنه ورکړي او نوی لومړی وزیر هم د کابینې د جوړولو لپاره مامور کیږي. څو تر 1.5 پورې کابینه جوړه او پارلمان ته یې د باور د رای د اخیستو لپاره ور معرفي کړي. په همدې اساس او دې ته په پام سره چې د پنجشنبه ورځې له غونډې مخکې د عراق د پارلمان د تر ټولو لوی فریکشن په توګه د شیعیانو غږمله ائتلاف او د نورو ډلو ټفلو ترمنځ یو لړ خبرې اترې ترسره شوې وې. عبداللطیف رشید د عراق د نوي ولسمشر په توګه له معرفي کېدا وروسته سملاسي د شیعیانو د غغمله ائتلاف کاندید محمد السوډانی د نوي کابینې جوړولو ته پابند کړ. د عراق د نوي ولسمشر ټاکل کېدا د نورو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی هغه لومړنی بهرنی چارواکی و چې عبداللطیف رشید ته په یو پیغام کې مبارکي وویله. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس هم د پنجشنبه په شپه په یوې اعلامیه کې د عراق د ولسمشر په توګه د عبداللطیف رشید د ټاکل کېدا مبارکي ویلې ده.
پا په تیرونی کې د لویدیځ آسیا یو بل مهمه پیښه د عربستان او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی و. د تیلو د 2% پورې د کمولو لپاره د اوپک پلاس نوې فیصله د امریکا او عربستان په اړیکو کې د تاوتریخوالو د رامنځته کېدا سبب شوې ده. د دغه فیصلې په اساس وټاکل شوه بازار ته هر ورځ 2 میلیون بیرل کم تیل وړاندې شي. اوپک پلاس ټول د اوپک مؤسسې یولس غړي او د دنیا د نورو تیل تولیدونکو یولس هیوادونه ټول ګلري چې په سر کې روسیه ده او د 2014 میلادي کال له وروستیو راهیسې په خپلو کې سره ملګرتیا کوي او ویل کېږي چې عربستان د اوپک د تر ټولو لوی تولیدونکي او د دغه مؤسسې د ظاهري رهبر په توګه د اوپک پلاس د دغه فیصلې په کامیابولو کې مهم رول لوبولی دی. د تیلو د تولید د کمیدا لپاره فیصلې په لومړۍ مرحله کې به د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې زیاتې کړي او د امریکا په خیال د نړۍ په دغو بحراني حالاتو کې به د اوکراین په جنګ کې د روسیې په ګټه تمام شي. په همدې اساس دغه فیصله د امریکا له غبرګون سره مخامخ شوه. د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن د پیرو له خارجه وزیر سره په ګډه خبری کانفرانس کې وویل د تیلو د اخیستلو لپاره د امریکا له زیاتې غوښتنې سره سره عربستان او د هغه شریکانو په اوپک پلاس کې د خپل تولید اندازه کمه کړې ده او له عربستان سره د اړیکو په باب موږ د دغه هیواد د اقدام ته په ځواب کې مختلفې ټاکنې ارزو. په دې اړه له کانګرس سره هم کوټلې مشورې روانې وي.
د امریکا ولسمشر جوزف بایدن هم له سی این این خبری چینل سره په یوې مرکې کې ویلي دي دغه اقدام به د واشنگټن او ریاض د اړیکو لپاره ځینې نتیجې په ځان پسې ولري. ځینې امریکایي چارواکو هم له عربستان سره د دغه هیواد په اړیکو د بیا کتنې په باب د فیصلې په ضرورت ټینګار کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو ارتباطاتو غږ ملوونکي جان کربی هم ویلي دي په وروستیو اونیو کې عربستان په خصوصي او څرګند پیغام ورکړی چې نیت لري د خپلو تیلو تولید کم کړي. یو داسې کار چې پوهېدل د روسیې ګټې زیاتوي او د بندیزونو اغیزې کموي دا یوه تیروتنې کار دی. جان کربی دغه راز وویل دغه شان فیصله د انرژي په بازار هیڅ اغیزې نشیندي تر دې چې د اوپک ځینو غړو موږ ته اطلاع راکړي چې د عربستان د فیصلې مخالف دي خو د مجبورۍ له امله یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. دا جوزف بایدن حکومت اعلان کړی دی دغو اقداماتو په باب له عربستان سره د اړیکو د بیرته ارزونې په حال کې او د روسیې د یرغلونو په وړاندې د دوی دریځونه هم هغه راز څارو. د امریکایي چارواکو دغو څرګندونو د سعودیانو غبرګونونه هم په ځان پسې درلودلي دي. د سعودي عربستان خارجه وزارت ویلي دي ریاض له متحده ایالاتو سره خپل اړیکو ته له ستراتیژیک پلوه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو ګټو په اساس فکر کوي خو ډیکټیشن نه مني. همدارس د عربستان خارجه وزارت دا هم ویلي دي د تیلو د تولید کمیدا د عربستان فیصله نه ده بلکې د اوپک پلاس فیصله ده او دا فیصله د یو هیواد په وسیله نه بلکې د دغه ټولګې د درستو غړو هیوادونو په اجماع سره د اوپک فیصله ده. یو بل مهم ټکی دا دی چې عربي اتحادیه هم د عربستان او امریکا ترمنځ په تاوتریخوالي کې د عربستان پلویتوب کړی دی. د عربي اتحادیه د عمومي منشي احمد ابوالغیظ رسمي ویندوی د جمعې په ورځ ویلي دي دغه ارګان د تیلو د تولید یوې برخې د کمیدا لپاره د اوپک پلاس ټولګې په فیصلې پسې د عربستان په ضد د رسندویو منفي پروپیګنډ او تبلیغات په کلکه محکوموي. د عربي اتحادیه د عمومي منشي ویندوی ویلي دي دغه څرګندونې له حقیقته لیرې دي او یوازې اقتصادي فیصلو په بشپړ ډول سیاسي کولو مشتمل دي. ټول پوهیږي چې د نړیوال اقتصاد جدي چیلنجونو ته په پام سره دغه شان فیصلې د نړۍ د اقتصاد ثبات لپاره ضروري دي.
لویدیځ آسیا سیمې کې د تیرې اونۍ یوه بل مهمه پیښه د لبنان او صهیونیستي رژیم ترمنځ د سمندري پولو په باب موافقه وه. دغه موافقه په غیر مستقیم خبرو اترو او د امریکا په منځګړی توپ سره ترلاسه شوې ده. د لبنان ولسمشر میشلان ویل دی د دغه هیواد له لومړي وزیر او پارلمان سره له مشوره وروسته له صهیونیستي رژیم سره د سمندري پولو موافقه منلې ده. د 2000 میلادي کال د اکتوبر په میاشت د امریکا په منځګړی توپ سره د سمندري اختلافاتو د حل لپاره د لبنان او صهیونیستي رژیم ترمنځ تخنیکی خبرې اترې پیل شوې وې. د سمندري پولې د کرخې په سر د اسرائیل او لبنان موافقه سبب کیږي چې دواړه لوري د سمندري ګیسو له سرچینو استفاده کولای شي. په همدې لړ کې میشل اون د دې خبرې په کولو سره چې د پولو د معلومولو خبرو اترو د لبنان لپاره یو مثبت پای درلودلی دی هیله وښودله. دغه موافقه د قانا د ګیسو په پلیټ فارم کې د کندلو په بشپړتیا سره د لبنان د اقتصادي ودې او غوړېدا لپاره یو اساس شي. د دغه موافقه له اعلان وروسته د لبنان په تیلي میدان کې د بهرنیو شرکتونو د پانګونې لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. د فرانسې ټوټال شرکت او د ایتالیا انیر شرکت فادغو تیلی زیرمو که دشتون لپاره چمتواله اعلان کرده. فاین حال که د لبنان د اوبو او انرژی د چارو وزیر ولید فیاض په یو لر څرګندونو کې ویل د قطر د تیلو وزیر سعد الکعبی هم په دغه حوزه کې د ټوټال او انی شرکتونو ترڅنګ د دریم شریک په توګه د واردېده او په څلورم او هم بلاکونو کې د اکتشاف او کندلو په عملیاتو کې د لبنان سره د مشارکت لپاره د خپل هیواد د ګروهنې خبر ورکړ. فیاض د قطر د دغه فیصلې په مهم بللو سره وویل دغه چاره د قطر د پانګونې توان او له لبنان سره د مرستې لپاره د دغه هیواد ګروهنې ته په پام سره د تیلو او ګیسو او د انرژۍ د اکتشاف او تولید په برخو کې د لبنان د اقتصادي پرمختګ د پوره کېده او د هیواد د تاواني شوي اقتصاد ترغه ونی لپاره ډیر اهمیت لري. یو بل ټکی دا چې د سمندري پولو په سر د لبنان او صهیونیستي رژیم له موافقې وروسته ځینو سرچینو دغه موافقه د اړیکو د عادي کولو لپاره د یوې سریزې په توګه یاد کړي چې د لبنان چارواکو دغه ګنګوسه رد کړې ده. په همدې لړ کې د لبنان ولسمشر میشل اون ټینګار کړی دی لبنان په دغه موافقې سره هیڅکله هم د عادي کېدا لارې ته وارد شوی نه دی.
خوږو دوستانو، د پتیرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا سیمې د ځینو مهمو بدلونونو په باب د 19 پروګرام وخت هم دومره و. نو تر بل پروګرام پورې مو په نیومن خدای سپارو. خپل خیال ساتئ. زموږ انټرنیټي سایټ اډرس هم در سره نوٹ کړئ، parstoday.com/ps. او له دې لارې وروستي او تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه او مرکې هم اورېدلی او لیدلی شئ. نو تر بل پروګرام پورې چې بیا ستاسو خدمت حاضریږو، سر لوړی وو سه.
Oh,